السلام علیکم مشال رادیو تاسو ته مشهي د مازیګر درې بجې دي نن د نهي ورځو د 2019 کال د اکتوبر 28 نیټه ده زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کار کولای کوم په روان یو سات کې مو د پاکستان افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو او نس پروګرام د مشال رادیو مجله هم لرو او اوریدل یې مه هیروي خو لومړی زموږ د همکار بشیر واخ نه خبرونه
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف له جیل اسپیټال ته وړل شوی او پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری د درغلیو په کیس کې عدالت ته وړاندې شوی. د پاکستان اپوزیشن ګوندونو ویلي وزیر اعظم عمران خان د استعفا ورکړي. افغان چارواکي وایي په ننګرهار کې ورته د داعش وسله والې ډلې یو لوړپوړی چارواکی تسلیم شوی. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او مسلم لیگ نون قائد نواز شریف د ورپېکې ناروغۍ له امله له زندانه روغتون ته وړل شوی دی. هغه ته د درغلې په تور و کال قید سزا اورول شوی. د احتساب قامي ادارې نن په یو خبر پاڼه کې ویل چې د نواز شریف ټیسټونه شوي او اوس یې صحت مخ په ښه کېدو دی. پرون د نواز شریف زوم کیپټن صفدر د نفرت خوروونکو بیانونو په تور نیول شوی دی. د مسلم لیگ نون ځینې نور مشران او نواز شریف لور مریم نواز هم په زندان کې ده. د ګوند پر حکومت د دوی خلاف د سازش او تعصب تور پورې کوي او مطبوعاتو ته لیږلي بیان کې ویلي که نواز شریف ته هر زیان ورسي ذمهوار به یې د عمران خان حکومت وي خو چارواکي دا تور ردوي. د پاکستان پخوانی ولسمشر او د پیپلز پارټۍ مشر آصف علي زرداری او د هغه خور فریال تالپور نن په پنډۍ کې عدالت ته وړاندې شول. پر دوی د درغلۍ تور نه دي چې نوموړی ردوي. عدالت د دوی جوډیشل ریمانډ د نومبر تر 12 پورې اوږد کړی دی. په همدې حال کې د زرداری زوی او د پیپلز پارټۍ شریک مشر بلاول بټو زرداری په اسلام آباد کې د خبری غونډې په مهال نن بیا وویل چې حکومت د دوی د خاموشه کولو لپاره د هغه پلار ته طبي سهولتونه نه ورکوي او خو حکومت دا تور نه ردی او هر چا چې درغلي کړی وي سزا به ویني. په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو رهبر کمیټې غړو ویلي دوی به د اکتوبر په 28 له اعلان کړي ازادي مارچ څخه په هیڅ صورت په شان نشي. د دې کمیټې یو غړی اکرم خان دورانی پرون په اسلام آباد کې خبرلاند وویل حکومت دوی ته خنډونه هم جوړوي او د مذاکراتو غوښتنه هم کوي. د هغه په وینا حکومت په درغلۍ راغلی او د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې دونکې د مظاهرې به یې ختموي.
حکومت دا اپوزیشن سر درابطی کولو لپاره کمیٹی جوڑا کڑی خو حکومت مونږ ته سنجیدہ نخ کاری او ثبوت یہ وزیر اعظم سے بیانو ندی چی یو خوا کمیٹی جوڑوی او بل خوا اپوزیشن ته کنزل کوی. نو که حکومت دا مذاکرات لپاره رابطہ کول غواڑی چی آزادی مارچ ودرول شی نو مونږ ویل غواڑو چی آزادی مارچ کولو با هیڅ سمجھوتہ نه کیگی زکه چی پر امن احتجاج زمون قانونی او آئینی حق دے
خو د تحریک انصاف یوې مشر د وزیر اعظم د اطلاعاتو سلاکار فردوس شقوان پرون په اسلام آباد کې خبرلاند وویل دوی اپوزیشن سره د مذاکراتو لپاره سنجیده دي نو ځکه یې کمیټي جوړه کړې ده. د هغې په وینا په تیرو ټاکنو کې درغلي نه ده شوې او وزیر اعظم به استعفا نه ورکوي. د پاکستان حکومت وایي کوشش کوي چې په افغانستان کې میشته وزیرستاني کډوال خپل سیمو ته ستانه کړي. د خیبر پختونخوا د قدرتي قوتونو د نظم ادارې د بیا بحالۍ برخې مشر پرویز خان مشال ریډیو ته وویل په دې اړه د دواړو هیوادونو خبرو ته اړتیا ده خو د هغه په وینا د دوی ادارې راستنولو ته تیار دي.
دا د افغانستان او د پاکستان ګورمنټ ترمنځ یو مسله ده. نو دا به ګورمنټ ټو ګورمنټ په منځ کې دا خبره سول کیږي نو چې کله هغې واپس راستون شي نو پی ډی ایم انشاءالله د هغې لوک آفټر ته د هغې خصمانۍ ته بالکل تیار ده.
په 2014 کال کې په قبایلي سیمو کې د پاکستاني پوځ د ضرب عضب عملیاتو له وجې په لکونو خلک د خیبر پختونخوا بېلابېلو برخو او له ډیورنډ کرښې اغاړه افغانستان ته تللي وو چې ډېری یې خپلو سیمو ته ستانه شوي. د ناروې د کډوالو نړیوالې ادارې په وینا لا هم 2000 وزیرستانیان په پکتیکا او خوست کې میشته دي. د خبرو پختونخوا وزیر اعلی محمود خان نن په پیښور کې وی غونډه کې یو ځل بیا ویل چې په مظاهرو اخته ډاکټرانو هغه غوښتنه نه مني چې وایي د صحت برخې اصلاحاتو لپاره وړاندې شوی قانون دی واپس واخلي. هغه زیاته کړه چې د مذاکراتو تیار دی خو اصلاحات به خامخا کیږي. د خبر پختونخوا ډاکټرانو له نږدې بي میاشتې راهیسې مظاهرې شروع کړي او له سرکاري کارونو یې کاربندیز اعلان کړی دی. دوی وایي حکومت یو نوی قانون رامنځته کړی چې مقصد یې په روغتونونو کنټرول ترلاسه کول دي چې باید ختم شي. په افغانستان کې د داعش وسلوالې ډلې د تعلیم د برخې مشر امنیتي ځواکونو ته تسلیم شوی دی. د ننګرهار والی له دفتره نن په یوه خبره شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې دغه سړی فریدین نومیږي او د نومان بجوړي په نامه یې فعالیت کوي. د چارواکو په وینا دې کسره په کوټ ولسوالۍ کې د تسلیمېدو په مهال یوه تومانچه او دوه لاسي بمونه هم وو. تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان نن وویل چې که کوردي جنګیالي د امریکې په منځګړتوب شوي اوربن له ژمنو سرغړونه وکړي دی به خپل پوځي عملیات د لا ډېرې کلکې ارادې سره ترسره کړي. د شوي تړون تر مخه کوردي وسلوال باید د شام له شماله په 15 ورځو کې ووځي. نن د دغې مودې 15مه او اخري ورځ ده. اردوغان نن د خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره په سوچي ښار کې وویل دی غواړي پر پوله په شام کې د هغه کډوالو لپاره خوندي ځای جوړ چې ترکی ته ورغلی دي. نن د قزاقستان په سرکار نور سلطان کې هغه 14 کسان عدالت ته وړاندې شول چې په شام کې د داعش وسلوالې ډلې لپاره د جنګېدو تور دی. پر دوی د ترهګرۍ فعالیتونو، ترهګرۍ لپاره د خلکو په ګمارنې، ترهګرۍ لپاره تبلیغ کونې او نورو سختو جرمونو تورونه هم دي. د قزاقستان چارواکو تېر هفته ویلي وو چې دا کال له شام څخه 595 قزاق وګړي راستانه کړل شوي دي. په دوی کې 100 سړو او مېرمنو ته د قید سزاوې اورول شوي. د تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه او زموږ همکار احمد الله تاسو د موسم حال او پیسو بي وای.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.55 روپیه اخیستل کیږي او 1.55 روپیه 50 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 1.99 روپیه او یا پیسې او 200 روپیه او یا پیسې. یو یورو 1.3 روپیه او 1.3 روپیه 70 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 2.40 روپیه 40 پیسې او 2.40 روپیه 70 پیسې. یو سعودي ریال 1.40 روپیه 45 پیسې او 1.40 روپیه 70 پیسې. یو افغاني 1.99 پیسې او 2 روپیه 2 پیسې او 200 ایراني ریال په یو پاکستاني روپیه خسته کیږي او 288 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 40 ساعتو کې به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 1.5 او کم نه کم 45، په بنو کې به زیات نه زیات 1.5 او کم نه کم 45 او په کوټه کې به زیات نه زیات 21 او کم نه کم 2 ډیګري سینټی گریډ وي.
تاسو د مشال رادیو تازه پروګرامونه او خبرونه زموږ په ویب پاڼه مشال رادیو ډاٹ کام هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو ساعت کې بواوري د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته روغتیا خرابېدو وروسته د ګل پورس ناوخته له زندانه روغتون ته وړل شوی دی. په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو له استازو جوړه رهبر کمیټي وای احتجاجي قانوني حق ته باید حکومت ورته مشکلات جوړ نه کړي.
حکومت نے اپوزیشن کے ساتھ رابطے کے لیے کمیٹی تشکیل. آج ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے.
د قبایلی ضلع کورنو اوسیدونکي وایي حکومت ته هلته د ولس د ستونزو هوارولو لپاره په چټکۍ سره عدالتونه جوړ کړي.
اوس نو اف سی آر قانون شته دی او نه عدالتي قانون شته دی. دوه قسمه کار چلیږي، ګډ وډ کار دی.
او د مشال کلتوري او ادبي پروګرام د مشال راډیوي مجله هم لري.
د سی انسټیټیوټ یا اکیډمي د میوزیک لکه د زده کوونکو د پاره د سی نشتا.
د مشال تر څنګ یې واوري. تاسو مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو، څنګه چې تاسو وړاندې په خبرونو کې واورید، د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون ګوند مشر نواز شریف ته روغتیا خرابېدو د ډاکټرانو اندېښنو وروسته د ګل پورز ناوخته له زندان روغتون ته رسول شوی دی. ډاکټرانو لومړی ویلي وو چې نواز شریف ته ډینګي تبه شوی، خو بیا یې د نهې په ورځ وویل چې د هغه په بدن کې یوه ماده پلیټلیټس تر خطرناک حد پورې کم شوې دي. په دې اړه نور تفصیل اسلام آباد احمد الله راکوي.
د نواز شریف شخصي ډاکټر عدنان ملک د اکتوبر په 21مه په خپل ټوئیټر باندې لیکلی وو د نواز شریف د وینې په نمونه کې د پلیټلټس شمیره تر خطرناک حده پورې کمه شوې چې له وجې د نوموړي حالت اندېښمن دی. د نواز شریف معاینه کول وروسته د نیب چارواکو ته یې خواست وکړو چې نوموړی دې د نور علاج لپاره هسپتال ته منتقل کړي. د ډاکټر عدنان د ټویټ وروسته د مسلم لیگ نون صدر شهباز شریف د نیب دفتر ته ورتللو وروسته د نواز شریف سره یو ځای د لاهور سروسز هسپتال ته ورغلی. شهباز شریف په خپل یو بیان کې وویل د خطرناک علاماتو باوجود نواز شریف هسپتال ته نه منتقل کول بدترین انتقام دی. شهباز شریف په حکومت تور په پوره کولو سره وویل د عمران خان حکومت د نواز شریف ژوند سره لوبي کوي او خبرداري ورکړو که په نواز شریف څه وشول نو ذمہ‌وار به وزیر اعظم عمران خان وي. بلخوانی په خپل یو بیان کې ویلي دي نواز شریف طبیعت وسخه دی او په هسپتال کې مکمل چیک اپ روان دی. د نواز شریف شخصي ډاکټر د ګل پورس تر درې ساعته پورې د نوموړي سره وو او هر دوه نه درې ورځې وروسته ډاکټر عدنان ته د نواز شریف د معاینې اجازه ورکړی کیږي. نه په خپل بیان کې ویلي د ټولو راپورونو جایزه اخستو وروسته به د راتلونکي لپاره تګلاره جوړوي. خو د مسلم لیگ نون یو مخکښ صدیق الفاروق وایي نواز شریف شخصي ډاکټر ته کله اجازه ورکړی کیږي او کله نه. نیب ته دا معلومه ده چې نواز شریف ناروغ دی خو دې باوجود ورسره ښه سلوک نه کوي. که یاد ادارې ورته د صحت ښه سهولیات ورکړی وي نو نن به نواز شریف په داسې حالت کې نه وي. نو ځکه موږ وایو چې ځینې کسان نواز شریف وجل غواړي او که نیب وایي چې داسې نه ده نو بیا ورته ولې د صحت پوره سهولیات نه ورکوي. نواز شریف دا مهال د چودري شوګر مل په قضیه کې د نیب په حراست کې دی. د لاهور احتساب عدالت نوموړی 13 اونۍ د 14 ورځو پر ریمانډ نیب ته سپارلی وو. نواز شریف ته د اسلام آباد احتساب عدالت په العزیز یاسین مل قضیه کې د 2 کالو بند سزا هم اورولې ده. په پاکستانی رسنیو کې د نواز شریف د صحت خرابېدو خبر خپرېدو وروسته د مسلم لیگ نون ډلې ځینې مشران او ګڼ شمېر پلویان د سرویسز هسپتال نه بهر راجمع شول او د نیب چارواکو او حکومت پر ضد یې نارې ووهلې. بلخوا د لاهور انتظامیې د څه قسمه بدې پیښې مخنیوي لپاره د هسپتال نه بهر په ګڼ شمېر کې امنیتي سرتیري ځای په ځای کړي دي. دا مشال ریډیو ده.
دا مشال رادیو د اوریدونکو په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو لاستازو جوړه رهبر کمیټي وای دوی د 13 اکتوبر لازادۍ مارچ څخه نه په شا کیږي. د دوی په وینا دا ځکه چې حکومت سنجیده نه دی. د یادې کمیټې مشران وای حکومت یو پلو له اپوزیشن سره د خبرو لپاره کمیټي جوړه کړې ده او بل پلو د اپوزیشن پر مشرانو پسې بدره دی وای. بلخوا د وزیر اعظم د اطلاعاتو سلاحکار ډاکټر فردوس آشکاوان ویلي چې حکومت د اپوزیشن ګوندونو له مشرتابه سره د عمران خان له استعفا پرته پر نورو غوښتنو مذاکرات کوي. په دې اړه نور تفصیل اسلام آباد سراج زهیر راکوي.
اسلام آباد کې د ګل پورس د جمعیت علماء اسلام د اکرم خان دورانی په مشرۍ د نه سیاسي ګوندونو د رهبر کمیټه غونډه کې فیصله وکړه شو چې حکومت سره به هله مذاکرات ته کینی چې په 13 اکتوبر کې دونکو د آزادۍ مارچ په لار کې دوی ته خنډونه نه جوړوي او د دوی لار نه نیسي، د دوی د جمهوریت حق ومني او د دوی د غړیو گرفتاری بند کړي. لغون دې رسته رسنیو سره خبرو کې اکرم خان دورانی وویل حکومت دې باید د کمیټې د غړیو سره ځان له ځان له ملاقاتونه نه کوي او که غواړي چې سنجیده مذاکرات وکړي نو د رهبر کمیټې د نه واړو غړیو سره دې په ګډ ملاقات وکړي.
حکومت نے اپوزیشن کے ساتھ رابطے کے لیے کمیٹی تشکیل
دی. دی وی حکومت دا اپوزیشن سره د رابطے کولو لپاره کمیټی جوړه کړي خو حکومت موږ ته سنجیده نه ښکاري او ثبوت یې د وزیر اعظم صاحب بیانونه دي چې یو خوا کمیټی جوړوي او بل خوا اپوزیشن ته کنزل کوي. نو که حکومت د مذاکراتو لپاره رابطه کول غواړي چې آزادی مارچ ودرول شي نو موږ ویل غواړو چې په آزادی مارچ کولو به هیڅ سمجھوته نه کیږي ځکه چې پرامن احتجاج زموږ قانوني او آئینی حق دی.
ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے.
بل پلو د وزیر اعظم عمران خان د اطلاعاتو لپاره سلاحکار ډاکټر فردوس آشکاوان په اسلام آباد کې پریس کانفرنس کې ویلي حکومت دوی ته د احتجاج اجازه ورکوي ځکه چې دا یې جمهوری حق دی خو مذاکرات بور سره د عمران خان د استعفا نه علاوه په نورو غوښتنو کیږي. نوموړي زیاته کړه حکومت گنی رهبر کمیټه ته پخپل د رهبری ضرورت دی ځکه چې دې کمیټه کې کوم د قدر وړ سیاست دانان دي دا غوی تارونه د جیل نه یو سزا یافته کې دي خو زه ویم
سزا یافتہ قیدی ہلا رہے ہیں.
دا اکتوبر پہ شلم اپ مردان کے رسنیوں سر خبروں کی مولانا فضل الرحمان دا حکومت دا مذاکراتی کمیٹی دا غڑی اور دا سینٹ دا چیئرمین صادق سنجرانی لخوا دا جمعیت علماء اسلام دا جنرل سکتر مولانا عبدالغفور حیدری سر پر رابطے کول ویلی کہ دا آزادی مارچ لڑکے حتمی فیصلہ برابر کمیٹی کوی. دا جمعیت علماء اسلام لخوا اعلان شوی آزادی مارچ دا ودرول لپاره حکومت دا دفاع دا وفاقی وزیر پرویز خٹک پا مشرے و کسیزہ کمیٹی جوڑا کڑی اور دا کمیٹی ہم وی دا عمران خان دے استعفی سربیر پا نور غختنو اپوزیشن سر مذاکرات تا تیار دے. اپوزیشن گندون طور پورے کوی چی دا کال 2013 پا ٹول ٹاکنو کی درغلی شوی اور دا حکومت پا درغلی و جوڑ دے نو باید چی عمران خان استعفی ورکڑی اور نوی انتخابات وکڑی شی. خو حکومت او الیکشن کمیشن دا تورونا ردوی او وی ٹول ٹاکنی پاک شوی. سراج زہیر، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
اوریدونکو بلخوا د پاکستان پیپلز ګوند شریک مشر آصف علی زرداری نن د جعلی اکاؤنٹونو په کیس کې په راولپنډۍ کې عدالت ته حاضري کې پر هغه تور دی چې د جعلی اکاؤنٹونو له لارې یې له پاکستان څخه پیسې ایستلې دي او راوړي دي. پر نوموړي ځینې نور تورونه هم پورې شوي دي. د هغه ګوند دا الزامونه ردوي او وایي دا د سیاسي مخالفینو خاموشه کولو لپاره د حکومت یو سازش دی. نور تفصیل د بشیر کوخ نور.
د پاکستان پیپلز ګوند شریک مشر بلاول بټو زرداری پر حکومت تنقید کړی چې د هغه پلار او پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری ته په جیل کې طبي سہولت نه دی برابر کړی. هغه د اکتوبر په 18 په پینډۍ کې په خبري غونډه کې دا وکړه چې د تحریک انصاف حکومت کوشش کوي چې د زرداری په تکلیفولو سره پر پیپلز پارټي فشار واچوي چې دوی د اپوزیشن کردار سم ترسره نه کړي.
هر قیدی ته باید طبي سہولتونه ورکړل شي. دا د حکومت ذمہواری ده. دا د ملګرو ملتونو قرارداد او اصول دي چې د پاکستان ریاست یې سرغړونه کوي. حکومت په یو سیاسي قیدی تشدد کوي. دوی د ولسمشر زرداری صحت استعمالوي او زما په کورنۍ او ګوند فشار اچوي. خو موږ نه په خوا دوی ته سر ټیټ کړی او نه به یې اوس ټیټ
کړو. پر آصف علي زرداری د درغلې او تورونه دي او دا مهال په مقدمه روانه او په زندان کې دی. حکومت په بیا بیا ویلي چې څنګه د نورو بندیانو حال وي هغه سبا د سیاسي مشرانو هم وي. د زرداری ترڅنګ د یو بل اپوزیشن ګوند مسلم لیگ نون ډیر مشران هم په ورته تورنو په قید کې دي. حکومت همیشه د اپوزیشن سیاستوالو خلاف سازش کول ردی او وایي چا چې درغلی کړی وي سزا به ویني. د احتساب ادارې د زرداری د کیسونو اوریدلو لپاره یو شپږ کسیزه ډله هم جوړه کړې ده. پیپلز پارټي پر دې کمیټې هم اعتراض ښودلی دی او ویاندې سید غنی پرون په کراچۍ کې خبرلان ته وویل چې د احتساب ادارې کارونه د درغلیو ختمولو لپاره نه بلکې د اپوزیشن د ځپلو لپاره دي. خو د وزیر اعظم عمران خان د اطلاعاتو سلاحکار فردوس عاشق اوان پرون په اسلام آباد کې په یوه خبري غونډه کې پر پیپلز پارټي د شخصي عقدو پاللو تور پورې کړ.
عمران خان صاحب کے ساتھ ذاتی اناد
دوی دا عمران خان صاحب سره د شخصی عزت کینه او عقدې پالون کړي. پر دې اساس د بیانونو د ورکولو معلومیږي چې دوی په عدالتونو کې د خپل بې ګناهۍ د ثابتولو لپاره کوم ثبوت، دلیل او کاغذ نه لري.
د پاکستان احتساب ادارې د کاروباریانو د درغلې او څېړنې لپاره د سوداګرو یو کمیټه هم جوړه کړې ده. اپوزیشن ګوندونو پر دې اعتراض کړی دی. وایي کمیټه ته نومول شوي کسان حکومت پلوه دي او د مخالفو سیاستوالو ملګري تجارانو ته به نقصان ورسوي. خو د اکتوبر په 18 د احتساب ادارې په خبر پاڼه کې راغلي چې دا کمیټه د سوداګرو تر شکایتونو وروسته جوړه شوې او مقصد یې په مقدمو کې انصاف کول دي.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال رادیو د اوریدونکو په 12 اکتوبر په کوهستان پالس کې د تعلیم محکمې ضلعي افسر نواب علي د وجنې په اړه د مانسري ضلع د پولیسو مشر زیب الله خان خبري غونډې ته ویلي چې دا قتل د کوهستان د صوبایي اسمبلی غړي مفتي عبید الله په شمول 11 تنانو کړی دی چې پکې 9 تنه گرفتار کړل شوي دي. په دې اړه نور تفصیل د سیمینار د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان راکوي.
په کوهستان کې د تعلیم محکمې افسر د وجنې په اړه جوړ کړی شوی خصوصي کمیټې مشر پولیس ډی پی او ضلع مانسهره زیب الله خان خبري غونډې ته خپل وینا کې ویلي چې د اکتوبر په 12مه نیټه کوهستان پالس کې د تعلیم محکمې یو افسر نوابالی دوه ډزې ویشتی شوی او باقاعده قتل کړی شوی. دوی ویل چې تفتیشي ټیم دې خبرې ته رسېدلی چې مقامي د صوبایي اسمبلۍ غړی مفتي عبیدالله سره د دوو سرکاري تعلیم محکمې غړو او نورو مقامي خلقو سره په ګډه دغه وجنه کې ککړ دي. دوی ویل چې د تعلیم افسر کوهستان کې د
جو ہم نے انفارمیشن نہ کنفرم کی ہے وہ یہ ہے
مونچ کوم معلومات تر لاسه کړی دی هغه دادی چې وجره شوې د تعلیم محکمې افسر نوابالی باندې ډیر زیات فشار و. هغه ته دړکی ورکړی شوې، هغه ته د مرګ دړکی ورکړی شوې. موږ سره دغه ټول شیان شته، موږ سره د موبایل هغه میسج شته چې پکې ویل شوې کته سم کار اونکو د زین بلړ هم شه. تاسو په کلی چې کیسر کې بعد تاسو سر اول هغه ثبوتونه موږ سره موجود دي،
وو ثبوت هماره پاس موجود ہے.
پولیس بشر ویل چې دوی د وجون کې پتور کې نه تنه نیولې دي. دوه تنان پټی چې کې یو هغه تن چې په موبایل د دړکو میسج لګره او بل د صوبای اسمبلی غړی مفتي عبیدالله دی. دوی گرفتاری لپاره هرې ځلې روان دي. بلخوا د خیبر پښتونخوا اطلاعات وزیر شوکت یوسفزی د پولیسو کارکردګۍ ستاینه کړې او ویلي دي چې وجلې شوی د تعلیم محکمې افسر ته به حکومت د شهید پیکج ورکوي. د وجونکو په تور کې ملزمانو بشمول د صوبای اسمبلی غړی مفتي عبیدالله په دا اړه څه قسمه موقف تر دې دمه مخې ته نه دی راغلی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
او اوس هم راځو اوریدونکو یوې بلې موضوع ته. د قبایلي ضلع کور موسیدونکو وایي حکومت هلته د ولس د ستونزو هوارولو لپاره په چټکۍ سره عدالتي نظام جوړ کړي. د دې سیمې ځینو کسانو د اکتوبر پر 28مه مشال ریډیو ته وویل چې د ولس د اسانۍ په خاطر د په منځنۍ او لاندینۍ کورمه کې عدالتي نظام جوړ کړل شي. دا له هغې وروسته دا چې په پاړشینار کې په یو عدالت کې د دوو جینکو د تختولو د تور په یوه مقدمه کې دوه تنه وژل شول. د هغې پیښې له کبله بیا په صدا او پاړشینار کې تاوتریخوالی هم رامنځته شوی و. نور تفصیل له غلام غوث څخه اورو.
د وستی او کوزی کورمی اوسیدونکي وایي چې قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا صوبه کې د زمکول وروستو د هغوی په سیمه کې د ځایي شخړو او مقدمو د فیصله کولو لپاره دي هغوی ته نږدې په خپله سیمه کې عدالتونه جوړ کړی شي. پېښور پریس کلب کې د کورمی یو اوسیدونکي علي حیدر مشال ریډیو ته وویل چې د اکتوبر په 15مه د هغوی د سیمې دوه کسان په پاړچینار کې په عدالت کې د یوې مقدمې د فیصلې وروستو وژلې شوي وو او بیا د هغه پیښې وروستو په سادا او پاړچینار کې تاوتریخوالی رامنځته شوی وو. علي حیدر وایي که د هغې په خپله سیمه کې عدالتونه جوړ کړی شي نو بیا به دا رقم ستونزې نه رامخته کیږي.
کوم پټ صبح کې انتظام شوی دی د دې واضح په کار دی. اوس نه مو اف سی آر قانون شته دی او نه عدالتي قانون شته دی. دوه قسمه کار چلیږي، ګډ وډ کار دی. داسې کار شوی دی سپرشنار ته عدالت ته کسان راتلو ډېر بې دردۍ سره یې مړ کړي دي. کله دا پیښه مخې ته راغله نو پرشنار کې د شیاو علاقې کې سنیان باندو د ټوله علاقه اوس اندېښمه نه وه او صدې کې د لیارې کې شپلنګ کوچ کې ګیرو.
په ساده کې د اکتوبر په 19مه هم د دې غوښتنې لپاره ځایي خلکو احتجاجي لاریون ترسره کړی وو او هغلته کې ټول دوکانونه او کاروباري مرکزونه هم تړلي وو. په پېښور کې اوسیدونکي د کورمی سره تعلق لرونکي یو تن سبی الله وایي په وستی کورمه او لاندینۍ کورمه کې دي د ولس د اسانۍ لپاره عدالتي نظام جوړ کړی شي.
او دا کومه اوس واقع شوی دی، هلته کې کس عدالت کې کیس و ٹرائل روان و، ٹرائل هغه ګټلی و، هغې نه بعد هغه کسان بیا مړی وو. نو زمونږ اوس دا کومه مطلب سنټر کورم او لور کورم 65% آبادی دوی ده. دوی لپاره عدالتي نظام مونږ بار بار ریکوست کړی دی، هغه ته چیف جسټس پورې مونږ هغه کړی چې عدالتي نظام په پاړچینار کې نه په سادی په بګن کې دي ځایونو کې پکار دی او په هغه کې مونږ سیر ته دا سنټر کورم باندې او لور کورم باندې.
د کورمی ډپټي کمشنر شاپهت تر دې وړاندې ویلي وو چې د اکتوبر په 15مه د پاړچینار په یو عدالت کې تر پیشۍ وروستو د دوو کسانو په وجلو کې ککړ یو ملزم نیولې شوی دی او د دوو نورو د نیولو لپاره هڅې روانې دي. خو په منځنۍ کورمه او کوزه کورمه کې د عدالتي نظام د جوړولو د غوښتنې په اړه تر دې دمه څه پرمختګ نه دی شوی. ولام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو په دې اړه راځو یو بل رپورټ. په کورمه کې ځایي مشرانو حکومتي چارواکي وایي په سیمه کې د اکتوبر پر 15 د دوو کسانو تر وژل کېدو وروسته ځینې عناصر غواړي چې یا د پیښې ته مذهبي رنګ ورکړي. دوی پر ولس غږ وکړ چې داسې عناصرو ته غوږ ونه نیسي. په دې اړه نور تفصیل له طارق اورکسین اورو.
په کورما کې د پاړچینا جامع مسجد خطیب او روحاني پیشوا علامه شیخ فدا حسین مظاهری ویلي دي چې د سیمې امن برقرار ساتلو په خاطر په خپلو کې متحد پاتې شي. روحاني پیشوا دا خبره په پاړچینار کې د امام حسین څلوېښتي مراسم لمنځلو پر مهال خلکو ته په خپل خطاب کې وکړه. علامه شیخ فدا حسین مظاهری وایي په سیمه کې دوو تنانو د وژل کېدو ذاتي پیښه ځینې عناصر له مذهب او فرقې سره د تړلو هڅې روانې کړي. جنی داسې لاسونه دي چاته چې موږ شرخوخي او ترهګر عناصر ویل شو. هغوی د دغه خاورې خیرخوانه دي. هغوی ته نوړې لبل ځای ملويږي. هغوی په دغه علاقه کې امن او امان سلامتي او خوشحالي نشي زغملی. دا خلک څنګه څه داسې پلمې او بهانې ګوري چې ورنه د سیمې پر امن ماحول بالکل بدل کړي او دغلته جنګونه شروع کړي. دا هغوی دا خواهش دی چې دغه علاقه ترقي ونه کړي. داسې هغوی پوهیتوب او په نه پوهیتوب کې د اسلام او مسلمانان دښمنو خدمت کوي. پوز او حکومت دې په هغوی خبر وسي. زه دا وایم که څه هم د دوو تنانو تر وژل کېدو وروسته ځینو حالات نور خراب کړي، خو په دغه ټول صورت حال کې داسې خلک هم شته چې هغوی د سیمې امن برقرار ساتلو په خاطر خپل رول ډېر مثبت ساتلی دی. موږ د هغوی شکریا ادا کوو. علامه شیخ فدا حسین مظاهری د سیمې په شیا اوسنی مشرانو غږ وکړو چې هغلته تر یاد پیښې وروسته پر یو بل باندې د الزامونو پیغورونو او له نفرت ډکو خبرو سره د امن فضا ته چې کم نقصان ورسېدلی دی د هغو ختمېدو لپاره په خپلو کې زرته زره یو ځای کېنې او هلې روباسي. د صدې حاجي سلیم خان اورکزی وایي هر کله چې دوی ته کومه شخړه مخې ته راغلې ده نو په مذاکراتو یې حل کړې ده، خو دغه ځل د امام حسین څلوېښتي د له منځلو له کبله تر اوسه تاسیونه شول. حاجی سلیم خان اورکزی زیاتوي حکومت پلان لري چې نږدې لږ ورځو کې دواړه فریقین په خپلو کې کېنوي او د خبرو له لارې روچته شوي د هرې مسالې حل راوباسي.
او نسخه خو به هر صورت ضروری دی چې نبور بانی از دکت خبرو نبغیر خو کار نکی.
بلخوا دا قربه دوره پر مها زعی مشرانو تا پا پاچینار که دا پوز یو مشر میجر جنرل اسد نواد جنجو اویلی دی چه 15 ورځې وړاندې د دوو تنانو د وجل که دو پیخی او بیا دا یاد پیخا لمذهب او فرقه سره د تړلو دوی تحقیقات کوي. دا اکتوبر پر 15 د مونډا سیمې فضل رحیم او د هغه زوی عبدالرشید هله په یکوبیو کې نامعلومو تنانو ووژلو کله چې هغوی په عدالت کې د پیښې لپاره پاړچینار ته ورغلي ول. دا پلار او زوی د خپل هغو کورنیو غړو په کیس کې عدالت ته حاضر شوي ول. کمو پسې د دوو جنکو د راتختولو کیس دی. دوه کاله وړاندې د بره کورمې بوغدې دوه جنکې خپل شیعه مذهب تر بدلولو وروسته د مونډا سیمې د سنی مذهب له دوو هلکانو سره ودونې کړي چې پر دغه د هغوی کورنۍ خفه وې او غوښتنه یې کوله چې خپل جنکې د ورته واپس کړی شي، خو دوی ورته انکار کړی وو. که څه هم هغه جنکې او هلکان د مرګ له ویرې خپله سیمه پرېښودلې، خو هغوی په هغه وخت د ویډیو له لارې دا اقرار کړی وو چې دوی په خپله خوښه د هر څه کړي او چا ورباندې هیڅ زور نشته. طارق اورکزی، مشال رادیو، پېښور.
مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو، د افغان ترانسپورټرانو یا د سامانونو وړونکو لویو ټینکرو مالکان وایي پر دیر سربیره یې ستونزې نه دي هوارې شوي چې پر تورخم د تګ راتګ چارې څلیری ساعته شوي دي. دوی وایي یو پلو ټینکر چلوونکو ته د ویزو مسله ده او بل خوا ورڅخه د تلاشۍ پر پوستو پیسې اخیستل کیږي. په دې اړه نور تفصیل د شبیر جان او
د افغان ترانسپورت د اتحادیې مشرانو مشال لیډو ته د ګل په ورځ وویل چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان یو ښه ګام پورته کړو چې د تورخم پولې د تجارت لپاره 40 غنټې خلاص کړه، خو له دوی ستونزې نور هم سیوا شوې دي. سامان وړونکو د غټو ګاټو مالک یا ترانسپورټر شیرناغا مشال لیډو ته په دې حق لوای
2009 نه کتا سو ریکارډو ګورې تورخم باندې 2013 پورې 1500 ګاډي به تقریبا ډیلی امپورټ کېدو، 1500 نه زیات به ایکسپورټ کېدو. اوس چې دا ټیم تقریبا 250 زیاده سے زیاده 350 ګاډي امپورټ کېږي او ایکسپورټ چې دی هغه 250-200 دغه سی کېږي. 24 غنټې خو ګیټ کو لو دی، خو دې خوا ته سکینر دی او سکینر کې چې دی یو ګاډي باندې تقریبا کم از کم 20 منټ په یو ګاډي اخلي، نو 24 غنټې تاسو خپل ډیوایډ کړئ.
دا دغه اتحادیه مشر محمد دور احمد زی وای چې بې ځایه او ډیرو چک پوسټونو له وجې هم د افغانستان ډرایورانو اوس د نورو ګاونډي هیوادونو مخه کړې ده، ځکه چې په هر چک پوسټ رڼا پیسې اخیستل کیږي. د پېښور رنګ روډ د افغان اډې یو مشر تاج محمد وای چې دغه نه علاوه د افغانستان راتلونکي ډرایورانو د ویزو ستونزې هم سیوا شوې دي. نو باید دا دی ورته اسان کړی شي.
اکثر ډریوران لکه موږ پښتنه تیر کو یار ته خو شل شپې پاس راغلی ته پنځل شپې ورځې پاس راغلی څه چالو راځي ویزا مې خان مده سفرت باندې ډیر رشو او موږ ډریوران هم هغه عام خلکو سره دریږي کنه لکه دغه روټ پاس کوم موږ ته ایم بی سی راکړي دی ډریور اکثر مې پکې د گاډي فوټو مې پکې نو دی سره دی موږ پاسپورت هم جمع کیږي ویزا دی راته لګیږي نو دی وجه تقریبا 30% گاډي سړي په افغانستان کې دنه چلیږي دی خو نه راځي.
ترانسپورټر شیرینا غوای چې دره پی خستونځ له وجه د دوی کرایان هم یو پدوشی ویدی ولی پدیلا سور جوړان دی د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم نوټس اخستی وو او د دوی د سنځو د کومولو هدایت یې کړو. بل خو دا تیر خالی پورس د خیبر پختونخوا د خزانه صوبای وزیر تیمور سلیم جګړه مشال لیډو سره په خصوصي مرکه کې پدې حق لویلو.
بارډر اوپننګ یو سلسله شروع شو هغه کې جسه پرابلمز وی ا بایر ان اوټ کو خو غینه به ان شاء الله مونږه وی ټایم یو ورلد کلاس انټرنیشنل بارډر جوړو.
دغه ترانسپورټران وای چې باید د پاکستان حکومت ډېرخته خصوصي پاملرنه وکړي ځکه چې د دوی په وینا د ترانسپورټرانو نه علاوه د پولې دواړه غاړه تاجران هم دغه تاوان یا خسارې سره مخ کېدي شي او د دواړو هیوادونو تجارت هم. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو د مازیګر درې نیمې بجې شوې دي. لنډ خبرونه د بشیر ګواخناور.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون قائد نواز شریف د ورپېښې ناروغۍ له امله له زندانه نن روغتون ته وړل شوی دی. هغه ته د درغلې په تور 2 کاله قید سزا اورول شوې. د احتساب قومي ادارې نن په یوه خبرپاڼه کې وویل چې د نوموړي ټیسټونه شوي او اوس یې صحت مخ په ښه کېدو دی. د پاکستان پخوانی ولسمشر او د پیپلز پارټۍ مشر آصف علي زرداری او د هغه خور فریال ترپول نن په پنډۍ کې عدالت ته وړاندې شو. پر دوی د درغلې تورونه دي چې نوموړي یې ردوي. په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونو رهبر کمیټې غړو پرون ویل دوی به د اکتوبر په 8مه له اعلان کړي ازادي مارچ څخه په هیڅ صورت پر شان نشي. دا به داسې حال کې ده چې حکومت د دوی سره د مذاکراتو لپاره یوه کمیټې جوړ کړې ده. خو د دې کمیټې په اړه اپوزیشن ګوندونو ویلي چې یو خواته حکومت سره مذاکرات کول غواړي او بل خواته دوی ته خنډونه جوړوي. د پاکستان حکومت وایي کوشش کوي چې په افغانستان کې مشته وزیرستاني کډوال خلوصینو تستانه کړي. خبر پښتونخوا د قدرتیا پتونونو د نظم ادارې د بیا بحالۍ برخې مشر پرویز خان نن مشال ریډي ټول په دې اړه به دواړه هیوادونه خپل منځ کې خبرې وکړي. په افغانستان کې د داعش وسوالې ډلې د تعلیم د برخې مشر امنیتي ځواکونو ته تسلیم شوی دی. د ننګرهار والي له دفتر نن په وخت پر شوې خبرپاڼه کې ویل شوی چې دغه سړی فریدالدین نومیږي او د نومان بجوړي په نامه فعالیت کوي او پرون په کوټه ولسوالۍ کې تسلیم شو. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان نوول چې کوردی جنگیلی د امریکای په منځګړتوب شوی اوربن لژمنو سره غړونه وکړي. د به خپل پوځي عملیات د لا ډېرې کلکې ارادې سره ترسره کړي. د شوی تړون تر مخه کوردی وسوال باید د شام له شماله په 5 ورځو کې ووځي. نن د دغې مودې 5مه او اخري ورځ ده او نن د قزاقستان په سر ښار کې هغه 14 کسان عدالت ته وړاندې شول چې په شام کې د داعش وسلوالو ډلې لپاره د جنګېدو تورونه وکړي.
او اوس هم کلتوري او ادبي پروګرام د مشال راډیوي مجلې ترازو. دا پروګرام ستاسو لپاره زموږ همکار نجیب عامر جوړوي.
د مشال راډیوي مجله د مشال راډیوي مجلې ګلونو اوریدونکو سلامونه. زه نجیب عامر یم او تاسو ته په دې اونیزه فرهنګي خبرونه کې د پراګ له سټوډیو نه هرکلی وایم. دا اونۍ د افغانستان د موسیقۍ د یو ستر نوم احمد ظاهر پر ژوند او کار یو راپور د توړاندې کوو. د تیرا غرونو ته ورزو د رامداد خان رامداد سره خبرې کوو چې ولې د خیبر شاعران غزل ته زیاته توجه ورکوي. د سوات ته یو هنرمن اقبال یوسفزی سره مو د هغه په هنري ژوند خبرې کړې دي او د خپرونې په وروستیو شیبو کې د داغستاني لیکوال رسول حمزه توف د مشهور کتاب زما داغستان د وی بلې برخې ژباړه در اورو. بدرګه مو کړې. د افغان سندرغاړي احمد ظاهر د مرګ سخت کال سلويخ کاله پوره شول. هغه په 1909 کال کې په 30 کلنۍ کې په خپل موټر کې مړ موندل شوی و. خو نن سلويخ کاله وروسته هم دغه یادونه او سندرې ژوندې دي. د نوموړي په اړه فرانس پریس اژانس رپورټ جوړ کړی چې عبدالحی کاکړ پښتو کړی دی.
او
در تلاورم صاحب در تپاخم در زم در سرا خانه دوران شدوی در زم در سرا
د افغان سندرغاړي احمد زاهر د مرګ 40 کاله پورسول خونه یاد مري نه سندره د کابل په ودانیو یا نن هم عکسونه لګیدلی او له مقبره سره خلک عکسونه اخلي خانغه د احمد زاهر مینوال دی داغه له قبر سره عکس باسي او وایي چې له لسکلنې د احمد زاهر سندري اوري
واټ چکرای ګوشکنیش خاصانه میشي ما خودم
چې هر څومره سندري واوري تنگ بنشي زه یې له لسکلنې سندری اورم اوس هم زما په موټر کې د هغه کیسټونه پراته دي د بل هیڅ چا نشته
دا د احمد زاهر هارمونیم دی چې د هغه نږدې ملګری سیف الله صحبت ژغوي احمد زاهر په 1900 لسیزه کې د افغانستان موسیقي یو ځلاند ستوری وو د سیف الله په وینا د شپې بنجونه په موټرونو کې د احمد زاهر د کور بهر راتلی او هارونونه به وهل
مردم یک دقیقه سر استیج آرام نمی
خلکو به هغه یو دقیقه هم پر استیج آرام ته نه پریښود کله چې به یوه سندره ختمه شوه خلکو به چک چکې ووهلې او نه یې غوښتل چې هغه له استیج کوز شي
احمد زاهر با پر سټیج له سندری سره نڅا هم کوله هغه له امریکایي سندرغاړي الویس پرسلی سره پرتل کېده د سیف الله په وینا د احمد زاهر له سندری سره بدني حرکت خوشو
هغه به ویل چې الویس پرسلی پر سټیج عجب انداز لري یو حرکت لري د بویل چې زما هغه سندرغاړي نه خوخیږي چې پر نامه لاسونه داسې نیولې وي ته به وایې لکه چې مونږ کوي
نو نسوا شپېتمه او اویمه لسیزه د افغان موسیقي طلایي دور بلل کیږي احمد زاهر به د افغانستان په لر او بر کې کانسرټونه ورکول احمد زاهر په 1909 کال کې په 33 کلنۍ کې په خپل موټر کې په مرموزه توګه مړ وموندل شو
احمد ظاهر د پرون آواز خونن هم اوریدل کیږي خو موږ درته د نن یو هنرمند اقبال یوسفزی هم در پیشنو نو موړ له 1300 کلونو راځي د موسیقي په میدان کې فعال دی او خپل غزل وای راځي د غوي سره د مشال رادیو شوی خبرې درووره په سر کې درته هغه حل وای چې څنګه موسیقي ته پام شو
نو هغه هم د سیوا جیجل کزتا استاویم نو هم تقریبا معصومم نو دا هغه وخت نه اسکول کې پروګرام او هغه لمو تیاری کو زما د والد سیب یو ملګری او زمون ډیر محترم استاد دی استاد شیرجان استاد نو ما والد سیب ته وې میدان مقابله دا بز لازم غټم نو بیا زما والد سیب زما سره شو مو د استاد زی تراغلو نو په هغه نظم باندې به مونږ پریکټس کول نو هغه ایوارډ چې ما واغس بیا مې زړه وغوښته چې کوشش پکار دی چې مخ په وړاندې زه نور هم لاړ شم شوق مې ورسره نور هم پیدا شو نو د هغې نه زه بیا سنګینګ ته راووتم
اقبال یوسف زی صاحب د کورنۍ مو نو خوښه وه چې تاسو د سندرې ووایئ په دې لاره کې مشکلات به نه ول تاسو ته ځکه تاسو ویل چې ستاسو پلار په خپله تاسو سره کومک کړو
ما ته په خپله ډېر زیاتې مسایل وو د کورنۍ نه چې د دې فن د نه کولو وي چې دا به نه کوي خو زما ډېر زیات شوق و او زه د پلار نیازبین زوی وم نو پلار مې زه سپورټ کولم نو تر دې وخته مې دا فن را ورسول
خا د سوات فنکارانو ژوند او کار څنګه روان دي
نو مشکلات خو د سيدي چې لکه زمون سوات کې کوم وګورو نو زمون د سوات فنکاران څوک سپورټ کوي نه یو دویمه دا خبره چې زمون په سوات کې د سې انسټیټیوټ یا اکیډمي د میوزیک لکه د زده کوونکو د پاره د سې نشتا دا دریمه دا خبره چې زمون په سوات کې سټوډیو هم نشتا نو دا ټول مسائل چې کم دي نو دا موسوسو پیری ور مخه ته کړی دي او میډیا باندې موږ ډیر دا واس شوت کړی دي خلاص عمل پینه راشي نو موږ وایو چې دا راته اوشینو لکه ډیر زیات په اسانتیا راشي زمو په سنگینګ کې
اقبال یوسفزی صاحب، ځنی خلک گیلی لري وای چې اوس په دې فن کې دومره پیسې نه دی پاتې، تاسو راته وای چې په دې فن کې مو پیسې مو ګټلې کنه یوازې کیسې مو ګټلې دي؟
نو زمون تاسو خبره وکړه، زما چې کم دی نو ګټه وټه قدر ته ویم، نو د دینه نه هم دا د دینه د هم، ځکه چې اکثر ملګری وغواړي سوک سه گفټ وکړي سوک توحفه وکړي، نو هغه وین نور زما د دې فن سره شوق دی، مینه مې د هغې د وجنې کوم.
اقبال یوسفزی صاحب، کور ودان ژوندی اوسئ، په اخره کې یو وار بیا درنه مننه کو، او تاسو نه بس اوریدلم غواړو، نو څنګه مو خوښه ده؟
زه به درته یو غزل ووایم چې زما ډېر زیات خپل خوښ دی، نو هغه به درته ووایم.
یپ جنۍ باندې پیریان دی خو هندوان دی، گرانیم پما گرانا پما گران دی زپ گرانیم پما گرانا تغم نام یاران دی خو هندوان دی
د اقبال یوسفزی خبر او سندره مو ورده. د دې مرکې د چمتو کولو لپاره آزاد خبریال او شاعر وحید الله قرار له موږ سره مرسته کړې و چې موږ ترې مننه نه کوو. وایي چې ګل دې راکړو په خندا شوې، زه دې له ګله په خندا خوشاله یم. اوس ورزو تیراته، هلته مو د رامداد خان رامداد سره پیژنګلوي کو. نوموړی په 1903 کال کې پیدا شوی، تعلیم یې تر یو بریده کړی، لیک لوست کولی شي او خوږ غزل لیکي. نوموړی هلته د بیلابیلو ادبي جرګو سره ناسته پاسته همکاري لري. له رامداد خان رامداد سره مو خبرې کړې او په سر کې مو پوښتلی چې ادبي نړۍ ته د راتګ کیسه دې راته وکړي.
ادبي دنیا ته لکه امیر صاحب دادا سے جو واقعات روشی یا جو جذبات فکر باندې غالب شي، نو هغه وجہ باندې د ادبی دنیا سره متعارف شم. او لکه بالخصوص دی اولا نه مو دا یو سوچ لکه موږ د خبر دی یی دا شاعرون د غزل سره متعارف، او بالخصوص لکه ما د غزل اوریدلې شاعرون متبانه کوزی او پوس پورتو روا، نو بیا دغه نه زه متاثر شوم او دغه د شاعری سره زه متعارف شوم.
صحیح. نو زیات کار مو په نثر کې کړی که په نظم کې؟
امیر صاحب زیات کار مې په نظم کې کړی، بیا بالخصوص غزل ډېر لیکلی او نظم لیکلی. نظم هم کوم لکه حالاتو مطابق چې څنګه حالات وي، حالاتو سره ماشون چې قلم پورته کوو، خو زیاته و نثر باندې لکه افسانه راکي وه ډرامه مې لیکلی، او افسانې خو مې ډېرې لیکلي دي، اوس هم لیکم لکه موجوده وخت کې مې نیم افسانه پورته وه.
صحیح. د خیبر زیاتره شاعران چې وی غزل طرف ته توجه ډیره وی، وجه صدا دلته د حمزه بابا، ناظر شینواری، همداسې د نورو معتبرو شاعرانو، خیبر افریدی صاحب، د دوی هغه موجودګۍ وجه ده چې هغوی تر دې وړاندې په دې میدان کې ګامونه اخیستي، ډیر کار یې کړی. که دا خاوره شاعرانه ده او د غزل دپاره ډیره ښه ده.
دا دواړه وجم کېدای شي، لکه د خیبر سیما پترتی داسې یو عمل لري لکه قلم کراسې لوړې، نو طلب یو داسې احساس لکه په دا علاقه باندې خو ډېر شخصیتونه د ادب په حواله تېر شوي وي، لکه حمزه صاحب، نادر شنوارای، مصری خان خاطر، خیبر صاحب، لالزاده نذیر. نو لکه یو داسې پترتي غونې کې اواره و دا غزل نه دغه خل د دغو خلکو په کوششونو باندې هغه شوي مخاطب شوي دي ورسره، او لکه د غزل یې خوښ کړی دی. نو د غزل د وخت سره لکه دا غزل له ډېره توجه ورکوي.
رامداد افریدی صاحب، تاسو نه به زه نور تپوسونه کوم، خو د پروګرام په دې برخه کې وستاسو نه یو غزل واورو، بیا به زه نور تپوسونه وکم.
مننه.
ارشاد
امیر صاحب، یو غزل دی چې نوای مې تقریبا جوړ جوړون دی لیکلې، په ځان هر نخره مې ستا د پاره جوړوله، په ځان هر نخره مې ستا د پاره جوړوله، ونشو غنی ستا زړه کې می لار جوړوله.
واه، ډیر خو غزل دی، ډیر خپل او چسته مطلب ده.
مننه. و هغه چې ستا په وړاندې باشنا زبګنی تما، هغه چې ستا په وړاندې باشنا زبګنی تما، یا ما ته حوصله به می دوباره جوړوله.
واه، ډیر.
و دن د نورو غوندې زه هم پکې داغ دخکاری دما، د نورو غوندې زه هم پکې داغ دخکاری دما، چې وخلره به ما کله هنداره جوړوله. استاد اشاره شما خاموش اظهار ونه شو، استاد اشاره شما خاموش اظهار ونه شو، گنی ما خله کی خبره بی اختیار جوړوله. هغه په بد حالې پورې مې تاب چې خندلو، هغه په بد حالې پورې مې تاب چې خندلو، زما هر سلګې دي ناقرار جوړوله. تا مینې په هر څه پوهولم برمداد، تا مینې په هر څه پوهولم برمداد، پانه چې ستا دیدن لبه مې یار جوړوله.
واه واه واه، ډېر خو کتل، ډیر ښایسته غزل دی، استاد غزل واقعا په زړه کې لاره جوړوله. رامداد صاحب ډیره مننه، کور ودان. او دره ته وایي رامداد افریدی صاحب چې په خیبر کې خیبرې مشاعرې څنګه وي؟ مونږ خو ډیر کلونه نه دي لیدلې. اوریدونکو ته لږ حال وایي، نن سبا مشاعرې کیږي چېرته؟ حجرو کې کیږي، چېرته په دیرو کې کیږي، څومره وخت کې کیږي؟ دا حال کرک.
مننه. د خیبر په سیمه کې لکه ادبی هلې ځلې ډېرې ټینګېږي، او لکه په هغو خلکو کې دا یو فطرتي اغره چې هغه داسې غونډې حجرې و د دغو شیونو خواسم پښتانه وي، الحمدلله ټول پښتانو کې هم دا غشته. خو ولته لکه ادبی بنډارونه جوړول یا سره ادبي دا ټولې غونډې شوې دا سره جوړوي، او بیا داسې شخصیتونه لکه کوم ذکر وشو مخکې، داسې شخصیتونه چې په یوه علاقه تیر شي نورېغونه خو خامخا ملاکې کوم دی که نه سفر کې کېږي، نو په هغه باندې د موږ دغه نوی کود روا دواره، او په هغه باندې دا مزل کوي مخکې. او بل د خوشحالۍ خبره دارو چې په د خبر په سیمه کې
انشاءالله همداسې به وي. تاسې د نثر یادونه وکړه، تاسې په خپله مخکې ویلي چې ډرامه مو لیکلې، دا راډیوي ډرامه وه، ټلویزیونی ډرامه وه، د فلم دپاره څه مو لیکلو ده؟
دا د هغه ډرامه وه، د امیر صاحب د ټي وي ډرامه وه، او بیا هغه مور یم وه هغه ټي وي لا، خو لکه هغه ورته وویل دغه وخت مطابق چې دلته اوس هغه حالاتو ته مناسب نه دي.
نو په نثر او په نظم کې سمو کتابي شکل کې راغلي مخې ته کنه رمداد صاحب؟
یار نثر کې خو ما چې کوم دی کنه هغه دا وسط لري، نو په نثر او په نظم کې کتاب موارد غلي دا، او کوشش کوم ان شاء الله د نثر کې د کتاب لپاره مساعده ان شاء الله تیروم، او وخت وخت سره به ان شاء الله دا ټول لکه افسانو یو اغم دی، دا کتاب لمن ان شاء الله هغه هم تقریبا افسانې مې غونډې کړي دس ګیاره
پخپلو
چارو کی بریالی اوسه رمضان خان رمضان سے بو ک پخیره کی او بل غزلم تا سنو ورونو خوان بو کی
مننه ډیر ډیر مننه
اله کوم ارشاد
د وخت د غزل مطلب دو
ارشاد
د وخت وخت را هر څه دی بدل شوی د وخت وخت را هر څه دی بدل شوی او خدا کا لخوا
د وخت وخت سره هر څه دی بدل شوی
او خدا کا لکھوں
پختانه دی بدل شوی
نن حالات می ارتقال نه پرېږدي اوقات می څو د زړه دی بدل شوی او بل شعر را مې سپ کې رور وجنا بدنیتی او داسې نور هم رور وجنا بدنیتی او داس نور هم ډیر کارونا خولانه دی بدل شي
واه واه
وستا فناز او فانداز خپو هي دمبا تا فناز او فانداز خپو هي دمبا نن جانانا تا کا تدی بدل شي خوند او رنگ او سکون مینا یه تالا دا خوند او رنگ او سکون مینا یه تالا دا نن هر څه د ژوندانه دی بدل شوی او امیر صاحب د غزل مختار تو ناشنا غوندې حالات جوړ دی رمدادا
ناشنا غوندې حالات جوړ دی رمدادا
ناشنا غوندې حالات جوړ دی رمدادا دلته بد او هم نن خدي بدل شي دلته بد او هم نن خدي
بدل شي دا او د تیرا شاعر رامداد خان رامداد اوس د خبرونې روستي شیبې دي. تاسو د زما د افغانستان کتاب د شپاړې اوریدو تره بولم. لیکوال رسول حمزه توه په تیرو قسطونو کې ویلي چې یو کتاب لیکل غواړي، بیا په خپل هنري ژبه ثوابونه وایي چې موضوع به سوي. اوس په دې قسط کې اوري چې هغه د کتاب د نوم په اړه خپل احساسات بیانوي. له همدې سره به د مشال رډیوي مجلې دا غنه هم پای ته ورسیږي. دا لارا اوږده هم ده او ګرانه هم، خو نن هم پر دې لاره روان یم او د خپلې ګلدستې لپاره ګلونه ټولوم. او پر همدې لاره د تک پر مهال مې د دې لاس لاندې کتاب د لیکلو خیال زړه ته راغلی. د دا ډول خیالونو ذهن ته راتګ داسې وي لکه د یوې مېرمنې حامله داره کېدل. تخلیق خو به د ټاکلې مودې نه پس په وجود کې راځي، خو په دې دوران کې ذهن د هماغو ارتقایي مراحلو نه تیریږي چې څنګه نطفه د یوې ښځې په رحم کې ټوکیږي او بیا د لوی مهنت، درد او کړاو نه پس ماشوم زوکړه کوي. د کتاب د لیکلو پر مهال پر لیکوال همداسې حالت تیریږي. په ماشوم باندې د نوم ایښودلو مرحله د هغه له زوکړې مخکې شروع شوي، نو چې داسې دا زه باید په خپل کتاب څه نوم کېږدم؟ د کوم ګل نوم، د کوم ستوري نوم، یا د علم او پوهې په ورقونو کې د کوم مناسب نوم په لټون شم؟ نه، زه پر خپل آس د بل چا زین نه هوارم. د کوم بل چا نه اخیستل شوی نوم لقب یا پیژنګلو کېدی شي، خو اصلي نوم نه شي کېدی. دا هر څه خو سم دي، خو چې تاسو د خپل کتاب لپاره د کوم نوم په لټون یاستئ، نو تاسو د خپلو موادو خیال هم ساتئ او هغه مقصد هم په پام کې نیسئ چې لپاره تاسو دا کتاب لیکل غواړئ. تاسو چې کله پاپا خولۍ اخلئ، نو دا خیال ساتئ چې ستاسو د سر لپاره باید جوړه وي. د پاپا لپاره سر خو نه شئ اخیستی کنه. د سازونو په کومه آله کې د تارو ګدواله په دې پورې تړلې وي چې هغه آله څومره ده. زما کلی، زما غرونه او زما داغستان زما هغه استوګن ځایونه دي چې پکې زما خیالونه، زما احساسات او زما ولولې پیدا شوي دي. او همدا ځای و چې ما ترې وزرې موندلې او الوت مې پیل کړی دی. زما ټولې سندرې د همدې خاورې له برکته دي. داغستان زما کور هم ده او زما زنگو هم ده. نو بیا سه ضرورت ته چې زدل ته یا حل ته لټون وکړم؟ زمونږ رئیس سیمو کې اکثره وخت پر لمسی د نیکه نومې خودل کی. نو دا کتاب چې زما د ذهن پیداوار دی او زه د داغستان بچی یم، نو زه به دې ته هم داغستان وایم. آیا تر دې کوم بل مناسب نوم د دې کتاب لپاره کېدی شي؟ د کوم هیواد د سفیر پیژنګلوي د هغوی د ملي بیرغ نه کیږي چې د هغه پر موټر رپیږي؟ زما کتاب زما هیواد دی او د کتاب نوم به د هغه بیرغ وي. دا د هر لیکوال سره پیخیږي چې د هغه خیالونه پر هرې پاڼې هرې یوې کرښې او په یو یو ټکي کې له هغه سره بحث کوي. زما خیالونو هم د دې کتاب د نوم په تړاو له ما سره بحثونه شروع کړي دي. دوی لکه په یوه نړیواله غونډه کې د هغو وزیرانو په څیر دي چې د غونډې د ایجنډا په ټاکلو کې یوه خوله نه وي. داسې وګڼئ چې د وزیرانو له جملې څخه یوه یې دا وړاندیز کړی چې د کتاب نوم باید یو لفظ وي او هغه دې داغستان وي. خو په دې وخت کې دوهم وزیر بحث ته ځان جوړ کړی او پاسېدلی، ځکه چې هغه ته دې خبرې هیڅ خوند نه دی ورکړی. په دې کار نه کېږي، بالکل هم نه کېږي. یو وړوکی کتاب ته د یو لوی هیواد نوم څنګه ورکول کېدی شي؟ که د یو ماشوم په سر د هغه د پلار پاپا خولۍ کېښودل شي، نو د هغه سر به ټول پکې ورک شي. هغه بل کس ځواب وایي، کار ولې نه کېږي؟ سپوږمۍ د اسمان په لمن کې ګرځي او عکس لاندې پر ځمکه سیندونو او سمندرونو کې خوځیږي. موږ د سپوږمۍ عکس ته هم سپوږمۍ وایو، موږ پر هغې کوم بل نوم نه ږدو. او د دې ګینې ضرورت شته؟ ما ته هغه کیسه را یادیږي چې یوې چالاکې ګیدړې یو خونړي لیوه ته د سپوږمۍ عکس ښودلی و. ورته ویلي و، هغه دی هلته وګوره، د وازدې ټوکړه پرته ده. او بېوقوف لیوه د وازدې د ټوکړې په لالچ کې سیند ته دانګلی و. خو دا د ګیدړې مکر او دوکه وه. مخالف وزیر بیا هم د خبرې منلو ته تیار نه دی او وایي، خو بیا هم داسې نه کېږي، هیڅ کلام نه کېږي. داغستان په اصل کې د یو جغرافیایي تصور نوم دی. په دې کې غرونه دي، سیندونه دي، ژورې کندې دي، ابشارونه دي او سمندرونه دي. زه چې کله هم د داغستان نوم اورم، نو په ذهن کې مې یوه نقشه جوړیږي. په دې وخت کې زه په منځ کې وردانګم. بیخي داسې نه ده، زما زړه له داغستانه ډک دی او زما زړه کله هم د جغرافیا یوه نقشه نه ده. زما چې کوم داغستان دی، هغه نه جغرافیایي سرحدونه لري، نه یې حدونه ټاکل شوي. زما داغستان د پیړیو یو هوار تسلسل هم نه دی. که زه د خپل کتاب پر لیکلو بریالی شوم، نو دا به د داغستان په اړه کومه معلوماتي کتابچه نه وي. زه به ټولې پیړۍ د یو بل سره ګډې وډې کړم، بیا د هغوی د تاریخونو لاسته راوړنې، د هغه ځای د خلکو اصلي روح او د داغستان جوهر راوباسم او د خلکو پر وړاندې به یې کېږدم. داسې ګڼل کېدی شي چې د هر داغستاني لپاره به داغستان یوه معنا ولري، خو د هر یو په زړه کې به د خپل داغستان تصور وي. زما هم خپل یو داغستان دی، هغه داغستان چې یوازې ما لیدلی او پیژنم. زما په ګډون هر داغستاني ته د هغه د نغمو، سیندونو، متلونو، غرونو، بازانو، نالونو، لارو او د غرونو لازانګونه تصور جوړ شوی دی. نور بیا